په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زه نوري هرکلی کوم. په جلال آباد کې د الکترونیکي تذکیرو پر مرکز د وسلوالې حملې له وروستي حاله مو خبرو. تر اوسه د حمله پای ته نه ده رسېدلې. کابل هم نن د امن کانفرنس کوربه او د پاکستان د صدراعظم د وروستیو څرګندونو هم اوري چې د تورخم د پولې د رسمي پرانستلو په مراسمو کې وایي هېواد هڅه کوي د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې له سره پیل شي. کولملای اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکي تذکرو پر یو مرکز ځانمرګې برید شوی دی چې تر دې دمه را هم روان دی. ویل کېږي چې په دغه برید کې 12 کسان ټپیان شوي دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په خراسان حوزه کې د داعش ډلې مرستیال د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول شوی دی او د اسرایلو له وخته مخکې انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې په تیرو 15 میاشتو کې په دوهم ځل انتخاباتو کې د دغه هیواد دوه سیاسي گوندونه د بنبست سره مخ شوې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکي تذکرو پر یو مرکز ځانمرګې برید شوی. د ننګرهار د والی ویانا توله خوګنې وایي برید نن له غرمې وروسته په یوې نیمې بجې د جلال آباد ښار په درېمه حوزه کې شوی دی.
یو نیمه بجه جلال آباد ښار په درېمې حوزې بربوتاسو کې د برېښنایي تذکرو په دفتر ځانمرګې وروستي برید شوی دی. اوسمهال سیمې ته میچیان رسېدلي دي تر څو بریدګر هم له منځه یوسي او هلته کوم کارکوونکي چې هغه خوندي وژغوري.
خغلی خوګنی وایي چې د برید له سیمې 15 کسان امنیتي ځواکونو اژغورلی دي او دغه شان یو بریدګر له امنیتي ځواکونو سره په ډزو وژل شوی. مبارزه تل د ننګرهار د پولیسو وایي ازادي راډیو ته وویل تر برید وروسته یو شمیر وسولوال د الکترونیکي تذکرو ادارې ته ننوتي چې لا هم د ډزو او اوازونه اورېدل کیږي. خغلی تل ویل امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او له بریدګرو سره جګړه روانه ده. هغه دا هم ویل چې اوسمهال د بریدګرو د شمیر او وخت تلفات په اړه معلومات نه لري. خو ظاهر عادل د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان وایي تر دې مهاله د برید له سیمې د یو ماشوم یوې ښځې او یو دولتي سرتیري په ګډون 12 ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په خراسان حوزه کې د داعش ډلې مرستیال د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د هرات ولایت د والی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته ویلي چې یاد شخص روانونه د ګذرې ولسوالۍ له سیاوشان سیمې څخه نیول شوی دی. نوموړی دا هم ویل چې د داعش ډلې د نورو کلیدي غړو د نیونې په هدف ورڅخه څېړنې روانې دي. د هرات ولایت د ویان د معلوماتو له مخې نیول شوی کس د ترهګرو عملیات په هدف دغه ولایت ته تللی و. د نیول شوي کس نوم او هویت تر اوسه نه دی روښانه شوی. داعش ډلې په څو ځلې په هرات ولایت کې د شیعهګانو په جماعتونو او عبادت ځایونو بریدونه کړي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. دا هم د افغانستان په اړه په یوې خبر پیلو. د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزیر سلام رحیمی وایي چې د امن کانفرنس پریکړو او غوښتنو ته درناوی کوي او دا به د افغان حکومت د سولې د پلان یو برخه وي. ښاغلی رحیمی نن په کابل کې د امن کانفرنس په پرانیستونکي غونډه کې دا خبرې وکړي. په کابل کې د امن د ورځنی کانفرنس نن پیل شو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان خیبر پختونخوا ته رسیدلی او په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ساته سوداګرۍ او مسافرو د تګ راتګ بهیر پرانیست. په سیمه کې د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې په دغه مراسمو کې پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان او وزیر اعلی محمود خان هم ګډون کړي وو. د سرچینې په بنسټ پاکستاني چارواکو ویلي چې په دې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخي سوداګرۍ او د خلکو ترمنځ اړیکې پراخ شي. په ننګرهار کې د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې په دغه مراسمو کې د افغانستان د ترانسپورت وزیر ننګرهار والی یو شمیر افغان چارواکو او افغان سوداګرو ګډون کړی وو. دا په اصل کې کابل نن د امن په نوم د یو درې ورځنی کانفرنس کوربه دی چې د خیبر پختونخوا یو شمیر مهمو سیاسي مشرانو پکې برخه اخیستله. د جودو نړیوال فدراسیون نن رسمه د ایران فدراسیون تعلیق او په ټولو نړیوالو لوبو کې لګډون مانا کړ. دغه فدراسیون د انضباطي کمیسیون د پریکړې پر بنسټ ایران ته تر راتلونکو پریکړې پورې په نړیوال لوبو کې پر ګډون سربیره د نړیوال فدراسیون او ورپورې اړوند ټولو ټولنو تر نظر لاندې له ټولنیزو او مدیریتي فعالیتونو هم محروم ګرځول شوی دی. په هغه بیان کې چې نن دغه فدراسیون په رسمي پاڼه کې خپور شوی راغلی چې دغه اقدام لامل په جاپان کې د سعید ملایی د اجباري بایللو موضوع خودل شوی. نوموړی چې د ایران د جودو ستوري او د توکیو په نړیوالو لوبو کې تجربه بایلي وروسته خپل اسرائیلي سره سیال سره د مخامخ کېدو په خاطر له جاپان نه جرمني ته ولاړ او فردا راډیو ته وویل چې بیا ایران ته رسنیدو نیت لري. د ایران د ورزش وزارت او جودو فدراسیون د سبا څخه یو ویش ورځې وخت لري چې کمیسیون ته په خپل حکم کې د بیا کتنې له امله خپل غوښتنلیک د جودو نړیوال فدراسیون ته وسپاري. او د اسرائیلو له وخت مخکې انتخابات لومړنۍ پایلې ښیي چې په تیرو 15 میاشتو کې په دوهم ځل انتخاباتو کې د دغه هیواد دوه مهم سیاسي ګوندونه له بنبست سره مخ شوي دي. د صدر اعظم بن یامین نتنیاهو په مشرۍ له لیکیوت ګوند له 1.5 تر 3 کرسۍ ترلاسه کړې او د ګان سپین او ابي ګوند 2.5 تر 3 پورې کرسۍ ترلاسه کړې. په دې توګه دواړو ګوندونو توانېدلي چې د اسرائیلو پارلمان کې د اکثریتو د خپلولو لپاره 1.5 کرسۍ ترلاسه کړي. داسې ښکاري چې دیوګور لیبرمن په مشرۍ د اسرائیل یو بل ګوند کولای شي په دغه هیواد کې د واک برابرۍ رامنځته کړي. دی وایي د مخکښو ګوندونو ترمنځ پر یو واحد دولت ټینګار لري خو ګانس هر ډول جوړ جاړی رد کړی دی. د ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
له اجمل تورمانه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر پرونی کې واورې چې په جلال آباد کې د الکترونیکي تذکرو پر مرکز وسله واله حمله لا امپایته نه رسیدلې. په کابل کې نن بیا د امن د کانفرنس په لومړۍ ورځ یو شمېر ګډونوالو په خپلو ویناو کې په افغانستان او له پولې اخوا د ناامنۍ او د دوام پر عواملو رڼا واچوله. یو هم د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح و چې وایي په افغانستان کې د سولې او امن په ټینګېدو کې د څو کلونو مخکې حکومت ته د پاکستان ځینې شرطونه وړاندې کړي وو.
دریم شرط دا و چې د افغانستان دریمه برخه د پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکز کې وروزول شي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا نن د 3 ساعتونو په مخ د تورخم د پولې د رسمي پرانستلو په مراسمو کې وویل چې هیواد هڅه کوي د طالبانو او امریکا ترمنځ خبري بل سره پیل شي. تبه هم واورې چې په کابل کې د ویښتانو د پیر او پلور بازار ګرم شوی. دغه بازار یو شمېر ماشومان هم مصرف کړي دي.
هلته کورو ته ټک ټاک ور ویښته لري په پیسو برابر سي په پیسو اخلم کنه مفته خو څوک نه راکوي له ډیرانو نه راټولوم. دی ورځې 300 پیدا کوم 200.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو له وروستیو نتیجو مو خبرو. ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کوم په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 15.5 په صافه وځي او ریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته په جلال آباد کې د الکترونیکی تذکرو په مرکز نن غرمه مهال شاوخوایي ونیمه بجې وسلوالو برید وکړ. یو وسلوال د دې مرکز په دروازه کې ځانوالو زو او څو تنه بریدګر هم د دې مرکز ته دننه شول. تر اوسه پورې دا حمله لا پایته نه ده رسېدلې. د ننګرهار چارواکو ویلي چې دوه حمله کوونکي وژل شوي دي. د غراز له دې مرکز هم د دې مرکز یو شمېر کارکوونکي ژغورل شوي او د شاوخوا لسو کسانو د ټپي کېدو راپورونه هم مخکې ورکړل شوي وو. مخکې هم د دې پیښې په اړه زموږ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد نور معلومات را سره شریک کړي. بیا هم له جلال آباد د ټلیفون په لیکه را سره دی. بلې عابد صاحب، د پیښې وروستي جزئیات څه دي؟ آیا تر اوسه پورې هم دغه حمله پای ته نه رسېدلې؟ ټول حمله کوونکي نه دي وژل شوي؟
بلی نوری صاحب لگا شیبا وران دی د ننګرهار د والی بیان اتا ولا خو ګیانی رسنه او ته ویل چی دغه عمله تر اوسه پوری پای ته نه رسیدلی. البته د ودانی لمړی پور تصفیه شوی دی او یو بریدګر د امنیتی ځواکونو لخوا وژل شوی دی او یو ځان ته چاودنه ورکړي. ودانی درې څلور منزله ده، لا هم پکې تصفیه روانه ده. د دغې ودانۍ نه دولس کسه روغتون ته وړل شوي چې تر درملنې وروسته هغه کورونو ته لیږدول شوي، او پنځه څلوېښت تنه نور چې مراجعین او د دفتر کارکوونکي پکې شامل دي د امنیتي ځواکونو صحیح سلامت خپل کورونو ته استولي دي.
عابد صاحب، په دغه حملې څلور نیم ساعته اوړي، تر اوسه پورې ودانۍ نه ده تصفیه شوې او تر اوسه پورې هم د ودانۍ دننه حمله کوونکي دي. آیا د حمله کوونکو شمیر زیات دی او که چیرې امنیتي ځواکونه له احتیاطه کار اخلي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي؟
همدغسې ده لکه څنګه چې تاسو وویل، امنیتي ځواکونه په ډېر دقت سره دغه عملیات مخته دي، ځکه چې دغه ودانۍ شاوخوا ټول استوګني کورونه دي او امنیتی ځواکونه دغه اندېښنه لري که چېرته دوی داسې سخت عملیات پیل کړي نو هسې نه چې ملکیانو ته پکې ضرر ونه رسېږي، نو په تاکتیکي ډول باندې کوشش کوي چې حملاور پیدا کړي او د منځه یوسي.
تاسو مخکې د ټپیانو وویل، ټپیان په هغه چاودنه کې انتحاري کې ټپیان شوي او که په ډزو په تبادله کې ډېرې؟
او ټپیان خو ډېر په هغه چاودنه کې دغه شوي دي چې په هغه کې یو ماشوم یو زنانه هم شامل ده چې په لومړی هغه د ځانمرګي بریدګر په چاودنه کې ټپیان شوي. باقي ټپیان ځینې خلکو د ودانۍ نه ځانونه ګزار کړي دي او ځینې هم په ډزو باندې لګېدلي سرسري چې هغه وی وای ولایت دفتر وایي چې هغوی کور ته استولي، یعنې دا چې د هغوی روغتیایي حالت ښه و.
تر اوسه پورې په رسنیو کې نه دی ویل شوي چې د حمله چا کړې، نه هم کومې ډلې مسؤلیت اخیستی. هلته څه ویل کېږي؟ رسنیو سیمه ییزو وسلوالو خو به تاسو سره تماس نه وي نیولی چې دا حمله دوی کړې ده؟ داعش هملته فعال ده او وسلوال طالبان دواړه په ننګرهار کې.
نه، د دغه دواړو ډلو نه تر اوسه پورې رسنیو سره چا د دغې پېښې ذمهواري نه ده قبوله کړې.
مخکینیو حملو مسؤلیت کومې ډلې ډېرې اخیستی په ننګرهار کې، په مجموع کې، په جلال آباد کې؟
په جلال آباد کې خو به چې کوم یوې ډلې یو څه پجایې رامنځته کړه، هغوی به مسؤلیت په غاړه اخیسته. هغه که داعش کولو داعش په غاړه اخیستو، که طالب وسلوالو کولو طالب وسلوالو په غاړه اخیستو، خو د دغې اوسنۍ پېښې پړه له اوسه پورې چا نه ده اخیستې.
دغه حمله په جلال آباد کې داسې مهال نن کېږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن تورخم ته راغلی و. د تورخم پوله یې په رسمي ډول د څلیرویشتو ساعتونو لپاره پرانستله. په دې مناسبت هلته په تورخم کې رسمي مراسم جوړ شوي وو. دغه راز د افغانستان له لورې هم یو شمېر چارواکو په دې مراسمو کې ګډون کړی. عمران خان بیا هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې یو څه ژمنې کړې دي. که اورېدونکو ته ووایي چې دغه پوله څه وخت پرانستل شوه او آیا د څلیرویشتو ساعتونو پر مخ بیا هم پرانستی ویل دی ورسته؟
بلی، د معلوماتو له مخې دغه پوله چې د پاکستان لوړپوړو چارواکو پکې ګډون کړی او دغه رنګ د ننګرهار والی او د افغانستان د ترانسپورت وزیر او ورسره شاوخوا چارواکو په دغه مراسمو کې ګډون کړی او دا په رسمي توګه د مسوخین وروسته پرانستل شوله او دواړو لورو په دې باندې دغه وکړله چې دا به په راتلونکي کې په سوداګریزو چارو کې یو ډېر ښه پرمختګ وي او د دواړو لورو سوداګر به پکې یعنې خوشحاله وي د دې څلیرویشتو ساعتو لارې سره. او علاوه د دنه دغه لار به د عامو خلکو دپاره هم د څلیرویشتو ساعت په دوران کې پرانستې پاتې کېږي، ځکه پخوا تر دې که به څوک داسې په تورخم باندې اوکتو په پاسپورټ په ویزه باندې نو د اته بجو نه وروسته به اجازه نه وه، خو اوس به دا اجازه هم ولري چې که د شپې هر وخت په دې څلیرویشتو کې په هر زمان کې دی وغواړي چې پاکستان ته لاړ شي نو یا راشي افغانستان ته راشي نو کوم ممانعت به نه وي.
له دې مخکې په ازمیښتي ډول دا لاره د څلیرویشتو ساعتونو پر مخ پرانستل شوې و. تاسو چې له خلکو سره غږېږئ چې په دې لاره تګ راتګ کوي، کوم مشکلات نه درلودل په دې ازمیښتي دوره کې؟
په دې ازمیښتي دوره کې هغه عام خلک تګ راتګ نه کولو، خو د رسمي ډول باندې چې پرانستل شوله او پکې وویل شو چې عام خلک هم کولی شي چې په دغه څلیرویشتو کې په هر محل کې چې غواړي تګ راتګ وکړي. او د دې نه علاوه د دغه څلیرویشتو پرانستې دپاره د ننګرهار سوداګر او د برلونکو لارو چلوونکي هم ډیر خوشاله دي. سوداګر وایي چې دوی هغه سوداګری زموال چې اکثره میوه وي او یا سبزی وي دوی پاکستان ته لیږدوي. نو کله به چې په هفتو هفتو دلته موټر انتظار کې انتظار کولو نو د دوی سبزی به خرابېدل، د دوی میوه به خرابېدلې. اوس به دغه چانس ډیر کم وي چې د دوی لارې دې پاتې شي او دې دې د زیان سره مخ شي. نو هم سوداګر خوشاله دي او هم د برون کولارې وګړي وران.
بل ډیر مننه د آزاد رادیو زموږ د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد. بیا هم لنګرهار لري نزول کته څنګه چې مخکې مو ویل، یا د عابد صاحب خبرو کې مو اوریدل د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن تورخم پوله رسمه د 46 ساعتونو پر مخ پرنسل البته په دغه مراسمو کې هم ګډون کړی وو. عمران خان د افغانستان د سولې او امنیت ټینګېدو په اړه یو څرګندونې هم کړې، ویلې چې هڅه کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هغه خبرې چې په ورستو کې درېدلې له سره پیل شي. اسمت سروان ته بغوښ شو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن چهارشنبه وویل حکومت به هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې خبرې چې په ورستو کې ودرېدې یو وار بیا پیل شي. عمران خان په تورخم کې وی غونډې ته وویل، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ به له خپل ټول قوت کار واخلو چې د خبرو اترو د پروسه بیا پیل شي. له بده مرغه دا پروسه ځنډېدلې ده. موږ به تر وسه وسه هڅه وکړو چې د افغانستان د سولې پروسه بیا راژوندې کړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د رواني میاشتې په لومړیو کې ناببره له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړې او ویل چې کم ډیوډ ته د طالبانو د استازو بلنه هم بیرته اخلي. ټاکل شوی و چې طالبان د سپتمبر په اتمه کم ډیوډ ته تللي وای. په پام کې ده چې عمران خان روانه میاشت ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته وینا وکړي. عمران خان له هند سره د پاکستان د خبرو احتمال رد کړل. ویل تر څو چې هند په کشمیر کې پر تګ راتک بندیز لري کړی نه وي، له دې هیواد سره خبرې نه کوي. پاکستاني رسنوی خبر ورکړی چې عمران خان په تورخم کې دا بندر د 46 ساعتونو په مخه پرانیست. پاکستانی چارواکو ویلي چې عمران خان دا پریکړه له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو د لاغړې دا او د خلکو ترمنځ د دوستۍ د پیاوړتیا لپاره کړې ده. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر محمود خان د صدر اعظم عمران خان تر سفر یو ورځ مخکې د نیول شویو تدابیرو د ارزولو لپاره تورخم ته تللی وو. لبل خو د ننګرهار د والی وایند اته الله خوګیانی په تورخم کې د ځانګړو مراسمو د ترسره کېدو خبر ورکړي، خو په دې مراسمو کې د ننګرهار د چارواکو د ګډون په اړه څه نه دی ویلي.
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په کابل کې د افغان امن نړیوال کانفرنس جوړ شوی. نن لومړی ورځ و په کې د افغان چارواکو او سیاستوالو ترڅنګ خبر پښتونخوا ایالت بیلابیلو سیاستوالو او د پارلمان غړو ګډون کړی دی. دا کانفرنس به دوه ورځې نور هم دوام کوي. دا چې نن په کانفرنس کې څه څرګندونه وشوې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام ورغلی و.
کابل د چهارشنبه په ورځ د افغان امن نړیوال کانفرنس کوربه و. دا کانفرنس چې درې ورځې دوام کوي د خیبر پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په ګډون پکې مخکښ سیاستوالو د پارلمان غړو او یو شمیر افغان چارواکو برخه اخیستې ده. د دغه کانفرنس جوړونکو ویل چې دوی به په پاتې دوه ورځو کې د کمیټو په شکل کار وکړي او د کانفرنس پایلې به له افغان ولسمشر سره شریکې کړي. د کانفرنس د نن ورځې خبرې تر ډیره په افغانستان او د ډیورن کرخې پورې غاړې ته د نامنیو په دلایلو راڅرخېدي. د افغانستان د ملي امنیت یو پخوانی رئیس امر الله صالح کانفرنس ته په خپل وینا کې گاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان تورن کړ چې د افغانستان په روانه جګړه کې لاس لري. خاغلی صالح دا وکړه چې د 2011 میلادي کال د مې په میاشت کې کله چې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو، اسلام آباد په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په پار کابل ته یو لس وړاندیزونه وکړل او یو ویل ک دغه شرطونه ومني اسلام آباد حاضر دی چې په دې هیواد کې د تل لپاره جګړه پای ته ورسوي. نو موړی ویل پاکستان غوښتنه درلوده چې افغان حکومت باید د ډیورن کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني، په کندهار، هرات او جلال آباد کې د هندستان قونسلګریګان وټړي او د غشان افغان حکومت د کرخه پورې غاړي پښتنو سیاستوالو سره هر ډول اړیکی ختم کړي.
دریم شرط دا و چې د افغانستان دریمه برخه د پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول سي. پاکستان باید بلا قید و شرط لاسرسی ولری منځنۍ آسیا ته، خو افغانستان ته مونږ ترانزیتی لاسرسی هند ته نه ورک. پنځم شرط دا و چې د افغان حکومت خپل هغه استراتیژیک او لوی ترون لویدیز هوادونو سره باید لغو. اشپاگوم شرط دا و چې د افغانستان د طبیعي زیرمو او د کانونو د استخراج کول موږ باید یو مشترکه کمپنی جوړ کړو چې پکښې چین، پاکستان او افغانستان ونډه ولري.
نوموړي دغه شرطونه د تسلیمۍ په معنا وبلل او ویویل که افغان حکومت نن هم د پاکستان دغه شرطونه ومني، په افغانستان کې سوله او امن راتلی شي. افغان حکومت او امریکا هم تر دې وړاندې بار بار اسلام آباد له ترهګرو سره په مرسته تورن کړی، خو پاکستان دغه تورونه تل رد کړي دي. په کابل کې د افغان امن کانفرنس بل ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړي نظیف اشنغر د کرخې دواړو غاړو پرتو قومونو ترمنځ په یووالي ټینګار وکړ او ویویل افغانان باید په دې حساسه مرحله کې په ډیر فکر قدم پورته کړي، ځکه د په خبره د افغانانو د بربادۍ لپاره د سیمې په کچه کار روان دی.
دا وخت 50,000 خلک د افغانستان په امن تباه کولو روزل شوي دلته راځي، د کوټې د چوڼۍ نه، د پیښور د چوڼۍ نه، د پینډۍ د چوڼۍ نه، د جیچکیو نه، د دې خلکو نه، ستا وطن نیسي، ستا زیرمې نیسي.
د کانفرنس ګډونوالو تر ډیره د روانې جګړې په کورنیو او بهرنیو عواملو هم بحثونه وکړل او پر وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینی. دوی غوښتنه وکړه چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید افغان حکومت ګډون ولري، ځکه د کانفرنس د ګډونوالو په وینا د سولې په خبرو کې د افغان حکومت نه ګډون ښې پایلې نه لري. هڅه مو وکړه چې د کانفرنس ګډونوال او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان سره هم خبرې وکړو، خو نوموړي وویل چې د کانفرنس په دوهمه ورځ به خپلې خبرې شریکې کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي چې په دغه کانفرنس کې برخه اخیستې، د سولې په پروسه کې د ولسونو ونډه مهمه وبلله او ویل چې هر چېرته چې د ولس په سرنوشت خبرې کیږي باید هلته د ولس استازي برخه ولري. نوموړي دا هم وویل چې دغه کانفرنس پایلې به د افغان حکومت د سولې د پلان یوه برخه وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په وروستیو کې تر بل هر وخت جنگ جګړو زور اخیستی دی او نږدې هر ورځ د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې چاودنې، انتحاري او ډله ییزې حملې او مخامخ جګړې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو نتیجه به نن معلومه شي. په دې انتخاباتو کې د اسرائیل د اوسني صدر اعظم ګوند له یو ائتلاف سره سخته سیالي کوي. نور جزئیات یې له عصمت سروانه اورو.
د اسرائیل د عامو انتخاباتو څه باندې څلورمه برخه رایې شمیرل شوې دي. د اسرائیل ټایمز ورځپاڼه وایي چې په شمیرل شویو رایو کې د اوسني صدر اعظم بنیامین نتانیاهو شي اړخی لیکود یا لیخود ګوند تر خپل سیال لږ وړاندې دی. د شمیرل شویو رایو په سلو کې 28.4 لیکود ګوند ګټلی دي. لیکود ته د رایو د شمیر له پلوه تر ټولو نږدې ګوند یعنی مرکزي بلو اینډ وایټ یا شین او سپین ائتلاف دی چې پخوانی لوی درستیز بنی ګانس یې مشر دی. دغه ائتلاف په سلو کې 15.4 رایې خپلې کړې دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د انتخاباتو په ورځ نظر پوښتنو ښودلې وه چې دواړه ګوندونه غاړه غړی دي. د شین او سپین ائتلاف مشر بنی ګیټس ویلي چې غواړي د یو پراخ 65 ملي اتحاد حکومت جوړ کړي. د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو نتیجه تر اوسه څو ځلې بدله شوې ده. ویل کېږي چې دواړه ګوندونه له یو ډول بند یا ولاړ حالت سره مخامخ دي. ویل کېږي چې لیکود د پارلمان له 10 تر 3 چوکۍ ګټلې، شین او سپین ائتلاف له 2 تر 4 چوکۍ ګټلې دي. حال دا چې هر ګوند د اکثریت لپاره د اسرائیل د پارلمان یا کنیست له 100 چوکیو څخه 18 چوکیو ته اړتیا لري. دا په 500 میاشتو کې په اسرائیل کې دوهم انتخابات دي. لدی کبل د اسرائیل صدر اعظم مو غوښتل چې لسره انتخابات وشي چې ګوندې غوڅ اکثریت وګټي. د پخپله په دې اړه وویل
اسرائیل سکوکا لممشلا خزکا
اسرائیل یو قوی با ثبات حکومت یو سیهونست حکومت تاړتیا لري داسې حکومت چې په دیشمن وی چې اسرائیل د يهودانو لپاره یو ملي دولت دی هغه حکومت چې د عربو غوندونو لوري ملاتړ کیږي چې سیهونست ضدی دغه سی حکومت کېدای نشي
انتی سیونیوت
نتانیاهو چې ډېر کلونه یې په اسرائیل کې واک په لاس کې لرلی دی داشمن هم کوي چې که بریالی شو یهودي مرزایونه او د غراس اشغال شوې لویدیځه غاړه به د اسرائیل له خاورې سره یو ځای کړي خو د سیال بني ګنس ویلي یو پراخ 65 ملي حکومت جوړوي د اسرائیل له خاورې سره په لویدیځه غاړه کې د یهود میشتو شارګیو د زمیمه کولو ملاتړ نه دی کړی خو د یوه فلسطیني دولت په اړه یې هم خپل دریځ روښانه کړی نه دی
مخکې له دې چې په کابل کې د ویښتانو د پیر او پلور د بازار د ګرمېدو په باب واورئ ستاسو پیغامونه چې د اس ایم ایس افغان بسم اتسواتل شمیرې له لارې مو د نن د نننیو موضوعاتو په ارتباط راستولي نقیب الله څخزي له کندهاره لیکلي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا ګام ستایم چې د تورخم دروازې د څلیر شو ساعتونو لپاره رسمن پرانستله له دې سره به سوداګریز او پر تګ راتګ دا به پر سوداګریز او تګ راتګ ډیر اغیز وکړي دغه راز جعفری لیکلی د افغانستان جنگونو اوس په خارونو کې پایل دي ملکی تلفات هم ورسره زیات شوی عبدالواحد مدقق له لوګر بیا لیکلی چې خدای وکړي د امن کانفرنس چې په کابل کې نن پرانستل شوی په افغانستان کې د تلپاتې سولې لامل شي ازادي رادیو اوري په کابل کې د ویښتانو د پی او پلور بازار په دې وروستیو کې انتوت شوی دی ویل کېږي د ښځو یوه کیلو ویښته تر 3000 افغانیو پورې پلورل کېږي په دې برخه کې شل بیلابیل شرکتونه کار کوي او لسګونو کسانو ته هم د کار زمینه برابره شوې یو شمېر مدني یو شمېر مېرمنې وایي د دې پر ځای چې ویښتان ځایي شي غواړي خرڅ کړي نجا صفی رپورټ لري
اول به ما کبار راټولو چې ګوره منډي والانو مې اختلاف کینو مال داسه کوي
سوارلس کلن اسمت الله له سهاره تر مازیګره په کابل کې کور په کور ګرځي او د خزو ویختان راټولوي هغه وای له 15 کلونو راهیسې همدا کاروبار کوي او خپل کورنۍ ته له دې لارې نفقه برابروي
دی ختو کار کاوه دا سلور 15 کال کېږي چې کوم جنا درته څوک نه را باندې خرڅې سره کوتل ته دو هلته کورو ته ټک ټاک ورو ویخته لري په پیسو برابر سي په پیسو اخلم کنه مفت خو څوک نه راکوي لډې رانو نه راټولو دی ورځ یې 300 پیدا کوم 200 کله کله یو نیم سلام ام دین زه ډوډۍ پیدا کوم کور ته وړم کور کې مې یو مې وړکای ورور د 15 خواندې مې دي او پلار مې کار نه کوي مور مې له کورې باندې نستی وتاي او زه مجبور یم سیندا کار وکم
د دې ترڅنګ یو شمیر خزینه سینګارځایونه هم شته دي چې ویختان د پیسو په بدل کې اخلي سادیا په کابل ښار کې د یو خزینه سینګارځای مسوله ده هغه وایي د ویختو قیمت د کیفیت لمخې ټاکل کیږي
بیشتر پشت موی جری میان اور که از موی مثلا شانه میکنی پشت از
خلق تر ډیره قچی شوی او جړ ویختو پسراتی ځکه هغه ویخته چې خزي وټکوي تر ډیره ریخه لري او ویختان پی کری جړ ویخته کیلو په 3000 افغانی او قچی ویخته 1200 افغانی اخلو
میخریم
سلر وشکلنه تمنا چې مشکرنګ ویخته د 100 میاشتو رئیس وټکړي و ننې پر ارشګری خرڅ کړل
ترغلم ارشګا تا کور کې ویخته قچی کړي ول و مینه غوتل چې ځای شي تمیر اول خر پکړن کیلو پی 1500 کور کیم دروازه ما شومان ټک ټک تر راغلل مونږ نه ویخته وختل نو بیا مونږ ور نکړ زراغلم دلته پارشګه کې می دو تمی ورکړ
په کابل کې د محل شل بیلابل شرکتونه په همدې برخه کې کار کوي د دغه شرکتونو د مسولینو په وینا د ویختو د پیرو پلور لاري په میاشت کې میلیونونه افغاني آیت ترلاسه کوي دوی وایي دغه ویختانو د خولیو مصنوعي ویختو کالیو او همدارنګه په طبي بوټو کې ترې کار اخیستل کیږي په کابل ښار کې د یو چینایي شرکت مسول حبیب الله وایي دوی دغه ویختان پروسس کوي او بیا چین او یو شمیر نورو هیوادونو ته لیږدوي
د قیمتونه مختلفه دي دا باز کیلو په 2000 ده باز 2500 ده دا د مختلفو ولایتونو راځي د افغانستان د ولایتونو راځي کلو ناراضي د افغانستان د څلور دور ولایتونو راځي دا ګمنځ سکل د اثر د ګمنځي یوغه کې کوم اختصار اوزي هغه اختان اخلي
هغه وایي نږدې و میاشتې مخکې دا کاروبار پیل کړی او حکومت ته شل سلنه مالیه هم ورکوي د ویختانو دغه کاروبار لزګونو کسانو ته د کار زمينه برابر کړی ده د چنایانو د شرکت تر ټولو کوچنی کارکون کې عزیز الله دی هغه له سهار تر مازیګره پورې ویښتان تلی او په بوجیو کې ځای پر ځای کوي.
مثلا دغه بوجونه چانډې کوون وړو سره سپینه دانه پکې ګورو کټینګ وباسو سره دای نران ویښتان دا تین نه کو دانه چلی مونږ ته په کیلو شل روپۍ دي.
که څه هم د ویښتانو خرڅلاو یوه قانوني مسله ده، خو دا چې دا چاره نوې ده د ویښتانو ډېری کاروباریان د پولیسو له لورې درول کېږي او ډېر کله له زورونو سره مخ دي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره او